شنبه د جدي ديار لسمه د 2020 میلادي کال د جنوري 2 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر وبجو په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. روان خبرونه زحمت شپر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای چې د خبریالانو او مدني فعالانو وشنه د افغانانو د روحي د ځپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کې شي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر ازادۍ بریدونه بوګنوند کړي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په 50 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. په بخښنې سره د خبرونو سرټکی د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پانتون د نیول شویو برید کوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ. ایران غواړي چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 50 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو او رسنیو او ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې را سره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغه کېږدي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړل. کړي عادل پنځم خبریال دی چې په تیرو دوه میاشتو کې وشل کیږي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12 پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونی او د چاودیدونکو موادو د لیش په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته د 1215 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی وو. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د لړم په 12 د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 13 نور ټپیان شول. ایران په پام کې لري چې د یورانیمو غني کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې IAEA عمومی مشر رافائل گروسی د دې ادارې د مشانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړی. په ویانا کې یو ډیره ډیپلوماټ هم رویټرز ځان ستایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA خپل غړي هیوادونو ته په راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاد کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تهران یورانیم یوازې په سلو کې تر 3.8 پورې غني کولای شي، خو اوس مهال د اندازه په سلو کې 4.5 ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران د دې موافقې اصول رعایت کړي او د بالستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو متحد ایالات به یو ځل بیا دې موافقې ته ور وګرځي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وای غواړي پرې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د تونلارو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. د پېښور په 100 کیلومتر کې په کراکسیمه کې د هندوانو د معبد د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 13 نیټه وسوځول شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش پرون د جنوري په لومړۍ نیټه فرانسپر سرشانسته وویل چې د دې معبد د ویجاړېدو او سوځېدو له کبله سخت خواشینی شوی دی. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دې معبد د سمدستي جوړولو امر کړی دی. د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د دې معبد د سوځولو په قضیه کې د لاس لرلو په تورې شپږ مشکوک کسان نیولې دي. په پاکستان کې چې په سلو کې ونې وي کسان مسلمانان او په سلو کې یوازې دوه هندوان دي. د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تشدد او تعصب دود دی. البته په دې هیواد کې یو شمېر عیسویان هم شته. په خیبر پښتونخوا کې د دې عبادتي د سوځولو په وړاندې په هند او پاکستان په کراچي ښار کې پراخ اعتراضونه وشول. دا سادی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د خبريالانو وژلو ته د خبريالانو د ټولنو اندیشنې در سره شریکو.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي.
خبریالان څوک وشني او هدف یې څه دی؟ په دې اړه د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د اجرایي رئیس نظر لرو.
دوی غواړي چې د بیان ازادي او آزاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
2020 کال به د افغانانو لپاره څرنګه وي؟
تشنج به دوام لري. ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کال وي او د 2020 نه به ډېر ښه وي.
او د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
زما مسلک چې د فلم بردار یم تقریبا زیو 30 کاله کېږي څه زیاته یا کمه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشوي د خبريالانو او مدني فعالانو د وشلو هدف داده چې د افغانانو روحیه مړشي او خپلواک شغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره ورسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال ووشل شو. بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر ازادي حمله بوګنون کړي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې هم خبرګون شولې. احمد تکلو په دې اړه نور تفصيل.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2020 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبريال د مړینې په خبر پایل کړه. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د خبرګون پترس کې د خبريالانو غوښتنه دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خبر شوی خبرونه نه خبروي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمی لازادې رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بی پولي خبريالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټې په ګډه له ټولو رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي. سو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ رادیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 15 قرباني دی. له دې مخکې د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې د ټلو ټلویزیون په خوانی ویاند یا ماسیاوش په کابل کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وای په 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام لکبل اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پیل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدفي وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبه په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنوونکي دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکوونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
په غور کې د غور ژغ راډیو مسؤول بسم الله عادل د نامعلومو وسلوالو په ډزو پرون ووژل شو. دا په وروستیو کې پنځم خبریال دی چې په دې ډول په افغانستان کې وژل کیږي. خبریالان څوک وژني؟ عصمت څاروان په دې موضوع د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې. ښاغلی صدیقي په پیل کې د دغو وژنو په اړه وویل. وبخښئ توحیدی، بخښنه غواړم ښاغلی توحیدی، د دغو وژنو په اړه د مرکې په پیل کې وویل.
او دا موشته طبعتی چې خبریالان د دوه میاشت نه رئیس پنخه کیږي او خبریالان وژل کیږي، دا چې څوک د دغه حملات تر شا ولاړ ده داسې بربند نه ده. موږ کره معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان دا کارونه کوي، طالبان وایي چې موږ نه کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخصه دي او معلوم داره دي دا دي چې خبریالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي. په حمله کیږي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزنی کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت کې هم داسې پیښې را تکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی، ځکه چې تر څو چې خبریالان په خپله ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حملې کوي، هغه کسان چې حملې کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې یو، د دولت سره غوښتنه مونږ ده چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اساس مونږ نړیوالو ته درخواست وکړو چې څه دي دا ودروي. که طالبان نه دي نور کړی دي باید دا افشا شي، او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوستو، همدغه ته د حکومت سره مونږ په تماس کې یو. خو متاسفانه نړیوال ملګري زمونږ نه ملاتړ کوي. د اعلامیو په اساس او د بایزا چې خپروي، خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده، او مونږ هم نه پوهېږو چې خبریالان ولې په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
دولت مثلا د په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه، دغه راس په ننګرهار کې د ملالی، او همدارس په غزنی کې د الجزیرې د خبریال د قاتل د نیولو ادعا وکړه، او بیا ویډیو هم خبره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوی تر څه حد پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یوازنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه جلبوي. خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه ونه کېږي، هغه بسیا ونه کېږي.
تاسو وایئ چې په ویډیو بسیا نه ونه کې، نو څه وکړي ستاسو په نظر؟ په څه شکل سره کېدی شي چې ستاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد، مدارک، کره معلومات، دا کیسې باید افشا شي چې د چا پورې تړلې دي، دا اشخاص څنګه راځي، څنګه دوی خپل اهداف ترسیږي.
صدیق الله توحیدی.
آزادی خبری مجله اوری
و په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
Stars and Stripes رسپانه لیکلی دا ولسمشر ټرمپ اداره د هغو استخباراتي معلوماتو پر تاییدولو کار کوي چې خی چین په افغانستان کې وسلوالو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو وړاندیز کړي. په دې اړه د امریکا یو خبری وی پانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکړی وو. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار څو ونې مخکې د دې ریپورتونو په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ورته ریپورټونه د روسیې په اړه خپاره شوي وو. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز په یو ریپورټ کې دا وکړه چې د روسیې د پوځي استخباراتو یو یونټ له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي او برتانوي سرتیرو په شمول پر ائتلافي ځواکونو د بریدونو پر سر نقدي جایزې منلې وي. Stars and Stripes رسپانه په دې اړه تازه لیکنه کې وایي د روسیې په اړه دا ریپورټونه ولسمشر ټرمپ هغه مهال رد کړي وو او د پولیټیکو مجلې د یوې خبریالې له خولې زیاتوي اوس چې بیجنګ له هماغه تورونو سره مخ دی چې شپږ میاشتې مخکې ورسره مسکو مخ وو، نو د ولسمشر ټرمپ اداره ډیر مختلف چلند ورسره کوي. لیکنه وړاندې د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار اوبراین نه یوازې په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي، بلکې په اړه یې د بحث لپاره د ډسمبر په 22مه د ملي امنیت د شورا د پالیسۍ د تنظیم د کمیټې غونډه وربللې وه. کویت ټایمز رسپانې په کندهار ښار کې په تیرو شلو کلونو کې راغلو یو بدلونونو ته اشاره کړې او په دې برخه کې د ځوانانو لپاره د ښوونې، سپورت او تفریح په برخه کې د بیلابیلو رامنځته شوو ښوونیزو، سپورتي او تفریحي فرصتونو یادونه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه و موجود. ورسپانه لیکي په کندهار ښار کې افغان ځوانان ویره لري چې که طالبان بیا راشي نو دوی به له دې فرصتونو ګڼ له لاسه ورکړي. خلیج ټایمز بیا د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د راتلونکو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو په اړه چې متحده عربي اماراتو کې کیږي لیکنه کړې وای د دې لوبو لپاره تر کوربه افغانستان ملمټي مخکې رسیدلې. ورسپانه لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ لا د دې لوبو لپاره لوبډلم نه دی اعلان کړی چې ویزې ترلاسه کړي او متحده عربي اماراتو ته ورشي. تمه کیږي چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به د جنوري د 13 او 23 نیټې ترمنځ د شیخ زاید لوبغالي کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
د وسره یی وشتم کال پیل شوې دی او نن دوهمه ده. یو شمیر عام افغانان او د چارو کار پوهان وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوري خبري او لا افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل په دغه کال کې د افغانستان لپاره مهم موارد ګڼل کیږي. نور په دې تحلیلي راپور کې
2023 کال د افغانانو لپاره خنړی کال وو. تاوتریخوالی لا هم دوام لري، خو یو شمېر عام افغانان او سیاستوال یې وتل پاتې سولې او د تاوتریخوالی ختمېدو ته سترګې په لار دي. د سولې د دویم پړاو خبرو پایل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او په متحده ایالاتو کې د جو بایډن واک ته رسیدل او ورسره احتمالي بدلونونه هغه موارد دي چې په 2021 کال کې د افغانستان لپاره مهم بلل شوي. د افغان دولت د مرکزی پلاوي غړی فاروق مجروح په 2021 کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله مند دی.
د دوړ لور ترمنځ د سولې روانو مذاکرات ته په پام د افغانستان د سولې له مذاکراتو د نړیوال ملاتړ په امریکا کې د جمهوریت ریاست بدلون په جنیوا ناسه کې د افغانستان حکومت د نړیوال ملاتړ د تمیزیاتوي چې روان کال به د افغانان لپاره غوره کال وي.
خو ښاغلی مجروح وایي په روان زیږدیز کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د امریکا متحده ایالاتو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې د 2023 میلادي کال د جنوري په میاشت کې به په افغانستان کې د خپلو ساتیرو شمېر له 2500 ته راکم کړي. په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې تمه کیږي چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په نیمایي کې ټول امریکایي ځواکونه نه له افغانستان اوځي خوشارت ورته ده چې د اصول خبرې مثبته پایله ورکړي او له تروریزم سره په مبارزه کې د طالبانو شمنې په واقعیت بدل شي. بل خو د افغانستان په خوانی لوی درسیز شرمحمد کریمی له امنیتي پلوه 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره له کړکیچونو ډک کال یادوي.
2018 کال د حوادثو او واقعاتو د جریان په نظر داشت دفتن به د سولې او آرامۍ کال نه وي، تشنج به دوام لري. سولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به
خغلی کریمی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیتي وضعیت بې اغېز نه وي او ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه دې له لوژستیکي پلوه پیاوړي شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د روانې جنوري میاشتې په 15مه پیل شي. یو شمېر افغانان په 2018 میلادي کال کې د تحولاتو او بدلونونو په اړه ویشلي نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی منصور وای
په 2000 کې سلحانو تاریخ ډیر وو، ډیر زمونږ ځوانان مړه شو خدای وبخي، او په 2020 کې مونږ غواړو چې صلح شي، آرامي شي، مونږ آرام زندگی وکړو.
خو حزب الله بیا نه هیلی دی
ځکه چې 2000 کال د کومو ګورو ډیر زیات وضعیت خراب، انفجار اخوا دی خوا، مثال دغه دا چې ډیر زیات وضعیت خراب ده. صلح وای خو بیا د هغه باوجود هم مرزیک انفجار کیږي، نفر مری پکې، عوام غریب خلک پکې زی. دغه امیدواری مونږ نه وینو چې بیا زمنګ وطن کې وسوله راشي او مونږ په امن کې شو.
منصور او حزب الله هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتو په اړه اندېښمن دي. د دوی په باور د دغو ځواکونو وتل به افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ورټل وهي. د یادونه ده چې په 2020 زیږدیز کال کې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې او دغه شان د خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکوونکو او د ملکیانو هدفي وژنو هم زور اخیستی.
تاسو لا پیغامونو
د تصفیه لمنیم د کابل د بګرامای د ورسای ته نوړې کینی ولې زما خله دا زما لا پیغام تاسو نشر کړی. یو په افغانستان کې د انټرنیټ بای لورې دي تقریبا یو جدي انټرنیټ په 2000 ورسوي او بل دې وخت هم دی حاجه اکثر دی یو نه شپه ور دی په نور خلک دین کوم وګورو نو لایې مې څخه نیولې به تاسو ته مې څه کوی د انټرنیټ وخت وی دا تا کا تاسو یو جی وین د دې د مشروع وخت لري که پاندو چې د انټرنیټ د دې هم یو مشروع وخت لري. نو فعلا لرم چې د مهاجرت وزارت او خصوصي شرکتونه د مهاجرت شرکتونه دې په تاسو کې توجه مننه.
زما سلامونه د تاسو ټول اوریدونکو ته ورسته له سلامه د ارغندې او لوګر او پرچرخي د کوم خامه لارې چې زغت موټران چې په تاګ را تک وی اکثر د موټر په خپل ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خور چې د کابل ښار توري عامل د خامه سرک دي چې ټول ګرد خاک دې واد د شپې چې جوړ کړای دین دغه خور ډېر دي چې دا مشکل خلک ته ایجاد کړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. د بوسنیا هرزګوینیا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د هغو کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیرې کړې خیمې چمتو کړې دي. د کډوالو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون وروسته له هغه د مرسته ترلاسه کړه چې د اعتراض په دود د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او د یو لاریون په ترڅ کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې هغه کورنیو ته خیمه ورکړې چې 13 ونې کمپ وسوځید او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بے اثر پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړې. څه باندې یو نه مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښې دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12مه نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا 1.5 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې ای او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون لدې مخ کې د کډوالو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې یې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کم څخه په مرکزي بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي، خو دا پلان عملي نه شو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست و، خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو 2 شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځني ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې له غړي هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي، او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
لاند خبرونه د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبريالانو د هدفي وشونو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیر مشه مزدی رډو ته وویل چې په 3 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې سم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورونا چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولې په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غني کول په 30 ته لوړ کړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په اداره کې د روسیې سفیر د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه کې دا خبره وکړه او ویل چې د دې ادارې د مشانو بورته د ایران د پلان په اړه خبرې ورکړې دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د سختدریزو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. او د بوسنیا هرزګوینیا په جنوب لویدیځ کې 8 تنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي دي. اوسم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه
سلام استاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
زما نوم نوید ده، د شهید اوسیدونکی.
استاسو مسلک څه دی؟ استاسو په دکان کې زه ګورم دلته د کیمرې تصویرونه دي.
زما مسلک چې زه فلم بردار یم.
اها، د خوخیو د محافلونو تاسو فلم برداري کوئ؟
ها واه.
ډیر ښه. څنګه څومره موده کیږي چې تاسو دا کار ترسره کوئ؟
تقریبا زیو 3 کال کیږي، څه زیاته یا کمه.
ډیر ښه. فلم برداري مو چیرته ده؟ چانه زده کړی ده؟
زه خو پیښور کې وم، آلته کې پېښ زموږ استاد ته اوس هم آلته کې ده، هغه سره زده کړی وم، شاګرد وم، اوس دلته راغلی وم زه خپل کار.
ته په یوازې ځان ځې فلم برداري کوي کنه نور کسان هم درسره دي؟
والا فعلاً خو یوازې ما، خو زما دیوالان بل دکان جوړ کو، خو یوازې ما یوازې کار کوم.
اها، په یو محفل کې تاسو چې یو محفل دی، یو د خوخی محفل، یو د واده محفل، تاسو فلم برداري کې څونه پیسې ورنه اخلي؟
والا فرق لري نو، کیمرا فرق لري، پیسې 2000 هم ده، 3000 هم ده، شپې یو شپه بن سال کار کوم، 2000 کې کار کوم، 3000 کې کار کوم.
بیا کوم عکسونه چې تاسو اخلي هغه خپل جوړوي، هغه خپل فوټوشاپ کوي او چاپوي؟
نه، موږ خپل کس لرو، بل چاته ورکوو.
بیا د عکسونو د چاپ نورې جلا پیسې اخلي؟
هغه خو به یوازې بل حساب ده، یو فلم برداری مون کو، بیا د عیدت بل چاکی هغه بعد لایده پیسې.
د یو محفل د پاره یو کیمرامین یا یو فلم بردار کفایت کوي؟
ولا کوي نو، زداغه خپل محفل ولا خوغه د پیسې، یو کیمرا اخلي، دوه کیمرا اخلي، هغه نو سیو یو باندې کار کوي.
په یو باندې کار کوي؟ تاسو په یو کوي؟
مون په یو.
تر اوسه باندې ذهن کې ډیر د خوخیو محفلونه راځي، کوم یو محفل چې تاسو ډیر جالب وکیدې شې د سیو لاندې کیسه راته وکي؟
والله جالب نشته او محفل ته نو محفل ته ویږي نو څه جالب جالبیت شي نه
اها ډیر ښه لخپل کار خوشاله
خدا او راست تیریږي نو اوس فیلال قرنطین ده سو شپږ میاشتو کې وزګار یو نو
په د شپږ میاشتو کې چې وزګار یاستې څنګه مصرف مو څنګه کوي لکه مې کوي
والله او راست تیریږي نو صبح کوم مجبوری ده نو څه مجبوری ده نو او راست چې
سم ده ډیر مننه
ا مهرباني